السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د پښتون ژغورنې غورزنګ د مرکزی شورا غړي او نوموتی شاعر ګلمن وزیر د اسلام آباد په یو روغتون کې د اخیستو ټپونو له کبله سا ورکړه. د یاد غورزنګ مشر منظور پښتین تیر شپه ناوخته د پاکستان د طبي علومو انسټیټیوټ پیمز روغتون مخې ته د پی ټی ایم غړو او پلویانو ته په وینا کې د وزیر مړینه تایید کړه.
کتام ډېر دروند ټکی دی چې زما د خولې نه وتل ډېر مشکل دی، خو ګلمن پښتین یعنی هغه زمونږ په منځ کې نشته دی.
ګلمن وزیر د جولای په ومه په اسلام آباد کې په یو حمله کې تر ژوبلېدو وروسته په پیمز روغتون کې بستر وو. منظور پښتون وایي چې وزیر د جولای په ومه په هغه ښار کې د آزاد خان داور په نامه دی وطن او د هغه د شاوخوا لسو تر دولسو ملګرو لخوا د لرګیو او چړو تر برید لاندې راغلی وو. د ګلمن وزیر اصلي نوم حضرت نعیم وو. هغه د شمالي وزیرستان د رزمک اوسیدونکی دی او نوموړی د بشري حقونو لپاره د فعالیت او له پښتنو سره د مینې او ملت پالې شاعرۍ لپاره ډیر مشهور وو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون چهارشنبه په کابل کې د ترکمنستان له سفیر خواجه وزوف سره د نورو مسلو ترڅنګ د ټاپی نلی کې د پروژې پر موضوع خبرې وکړې. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد پر خپل ایکس پانه یا په خوانی ټویټر لیکلی چې په دې کتنه کې د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې افغان لوری به هڅه وکړي چې د افغانستان په خاوره کې د ټاپی پروژې اړوند پاتې مسلې اواري او عملنی کار پیل کړي. د متقیب خبره اړوند ادارې کار کوي چې د ټاپی پروژې ټول حقوقي اسناد نهایی او د کار د پایل لپاره زمينه برابر شي. د ټاپی نلیکه چې باندې 300 کیلومتر اوږدوالی لري په جوړېدو سره به لا ترکمنستان د افغانستان لاره پاکستان او هند ته غاز ولیکدول شي. د دغه پروژې د رغونې چارې د 2015 کال په وروستیو کې په ترکمنستان کې پیل شوی، خو په افغانستان کې کارونه د 2013 کال په فبروري کې درېدلې چې بیا تر اوسه نه دی پیل شوی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی افغان محصلانو ته د علامه اقبال د تحصیلي بورسونو د درېمې مرحلې د پایل خبر ورکړی. ښاغلی دورانی پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر کې لیکلی چې په راتلونکو 15 کلونو کې به 4500 افغان محصلان د پاکستان په پوهنتونونو کې د ټولنیزو او طبي علومو په مختلفو رشتو کې پر زده کړو بوخت شي. نوموړي په دې اړه زیات جزئیات نه دی ورکړي او دای هم نه دی ویلي چې دغه تحصیلي بورسونه یوازې نارینه محصلانو لپاره دي او کنجونو محصلانو ته هم ورکول کیږي. د پاکستان پاوز تایید کړ چې څلور سرتیری د پېښور په حسین خیلو سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی دی. د پاکستان د پاوز د رسنیو څنګ پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویل چې وژل شوی سرتیری د سوابې، کوهات، پېښور او منصري اصلي اوسیدونکي وو. د بیان له مخې په حسین خیلو سیمه کې د پاوز او پولیسو لخوا د دغو ګډو پوځي عملیاتو په نتیجه کې درې سختریزي وسلوال وژل شوی هم دي. او د اروپا د ملتونو د فوټبال جام په نیمه پایلوبه کې چې تیره شپه د انګلستان او هالند د ټیمونو ترمنځ ترسره شوه، انګلستان دوه د یو په مقابل کې هالند ته ماته ورکړه او پایلوبې ته ووته. انګلستان به په فاینل لوبه کې له اسپانیا سره چې وړ مبارزې فرانسې ته ماته ورکړې وه مخامخ کیږي. اوس درې ورځې وقفه ده او د دې جام پایلوبه یا فاینل به د راتلونکي یکشنبه په ورځ ترسره شي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي رادیو ټکی کم. د بخښنې نړیوال سازمان د یوناما هغه اندېښنې تاییدوي چې وایي طالبانو له بشري حقونو پراخې سرغړونې کړې دي. یوناما دغه راپور د جولای په 9 خپور کړ. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویان د ازادي رادیو ته په ځانګړې مرکه کې ویلي چې دوی هم په افغانستان کې د بشري حقونو نقص ته اندېښنې لري او په وینا یې هڅه کوي چې د بشری حقوقو مسأله هوارشی. تفصیل نوریاس نوری اور.
د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او د هغه څه په وړاندې چې هغه د طالبانو له لوري خپل سري متضاد او مبهم اقدامات بللې خبرداری ورکړی دی. په هغه راپور کې چې د سازمان پرون چهارشنبه خپور کړی ویل شوی چې د افغانستان پر خلکو اخلاقي څارنه د تبعیض پر یوه بنسټیز سیستم بدله شوی چې پر ښځو او نجونو یې په غیر متناسب ډول اغیز کړی دی. د بخنې د نړیوال سازمان د جنوبی آسیا د برخې څیړونکي زمان سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت په افغانستان کې له بشري حقوقو څخه د پراخو سرغړونو مسؤل دی.
زنان و دخترها در افغانستان
پا افغانستان که خزی آنجونی لدستی و بنسیتیز شوی سیستم سرمخامخی دی چه پا سیستماتیک دول دو دوی حقوق او انسانی ازادهی تربخو لندی کوی طالبان او در امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارتی در افغانستان در نړیوال و مکلفیتون و خلاف پا سیستماتیک منظم او پراخ کچا ددی هیواد در خلق و لمرانی اساسی حقون تربخو لندی کوی
مردم افغانستان نقص میکن.
په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت او له بشري حقونو د سرغړونو په اړه اندېښنه وښوده. د دې وزارت یوې ویاندې الیزابت سټیکني له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالات به د ښځو او نجونو د وضعیت د ښه کولو لپاره له هر فرصت څخه ګټه واخلي.
برای دولت امریکا
د حکومت لپاره یو لوی اندیښنه ده. موږ به له هر فرصت څخه په ګټه اخیستو د خپل اندیښنو په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خپل غږ اوچت کړو.
تر دې یوه ورځ وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یا یوناما په یوه نوي راپور کې وویل چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت لخوا له بشري حقونو څخه سرغړونې ترسره شوي، د خلکو خصوصي حریم محدود شوی، امرونه یې سخت شوي چې په پایله کې د دې هیواد د وګړو پر لویې برخې د ویرې او ډار فضا سیوری غوړولی دی. د طالبانو حکومت یوناما دغه راپور رد کړی او ویلي د کوم احکام چې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت لخوا توصیه کیږي هغه معلوم اسلامي احکام دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سه شنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د یوناما دغه راپور په غبرګون کې لیکلی چې د یوناما راپور جوړونکي هڅه کوي چې افغانستان د غربي لیدلوري څخه وارزوي چې د ده په خبره دا کار سم نه دی. د بخښنې نړیوال سازمان له ملګرو ملتونو غوښتي چې باید په افغانستان کې د هغه څه په وړاندې چې هغه د نړیوالو قوانینو په اساس جنایتونه بللي د ځواب ورکونې یو خپلواک میکانیزم رامنځته کړي. د بخښنې نړیوال سازمان همدارنګه د خپلو شواهدو پر بنسټ ویلي چې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر بنسټیزو حقونو سخت محدودیتونه له پراخو خپلسري توقیفونو، جبري ورکېدو، شکنجې او نورو ناوړه چلندونو سره یو ځای د بشریت ضد جنایتونه او جنسي ځورونه بلل کېږي. د سازمان ویلي طالبانو په کراتو ښودلي چې دوی نه غواړي له هغو کسانو سره حساب کتاب وکړي چې له نړیوالو قوانینو څخه په جدي سرغړونو تورن شوي دي. په تیرو نږدې دریو کلونو کې چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسېدلي، په دې هیواد کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو بشري حقوق ورځ تر بلې محدود شوي دي. د بشري حقونو د فعالانو په وینا همدا د ښځو او نجونو له بشري حقونو څخه جدي سرغړونې په نړیواله کچه د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پېژندلو تر ټولو مهم لامل بلل کېږي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د نږدې 1.5 میلیون افغان کډوالو د اوسېدو کارتونه د یو بل کال لپاره تمدید کړل. دا پریکړه پرون چهارشنبه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د کابینې په غونډه کې وشوه. دا وروسته تر دې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندی اسلام آباد ته درې ورځنی سفر درلود او نوموړي خپل سفر د سې شنبې په ورځ پای ته ورسوه. خپل ګراندی هم د پاکستان له دې پریکړې هرکلای کړی. تفصیل له فیروزی عزیزی اور.
د پاکستان د صدر اعظم له دفتره په خبر سوي خبر پاڼه کې راغلي چې د دغه کډوالو د کارتونو موده چې د 2040 کال د جون په 13مه پای ته رسیدلې و د 2025 کال د جون تر 13مه پورې وغځول سوه. بل لور ته فلیپو ګراندی په حواله د یو این ایچ سی آر په خبر پاڼه کې چې د سې شنبې په ورځ د جولای په 9مه خبره کړې په کې راغلي چې نوموړي د پاکستان د دې اقدام په اړه د پاکستاني چارواکو د ژمنې ستاینه کړې وه او هیله یې ښودلې وه چې دا حالت دوام وکړي. پاکستاني رسنۍ ډان نیوز ویلي دا غونډه وروسته له هغې کېږي چې د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف له فلیپو ګراندی سره د لیدو پر مهال شکایت کړی و چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان ته 10,000 افغان کډوال ورغلي چې تر اوسه یې یوازې 9,000 درېمو هېوادونو ته ایستل شوي. خو ګراندی غوښتنه کړې وه چې په پاکستان کې دغه پاتې افغانان بیرته افغانستان ته ونه استول سي، ځکه له ګواښونو سره به مخ سي. هڅه مو وکړه د پاکستان د دې پریکړې په اړه د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت معلومات ولرو، خو ویاندی عبدالمطلب حقانی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په ورته وخت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د سراسري شورا مرستیال عبدالبصیر وصال وایي، پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته کډوال شوي افغانان د نورو په پرتله له زیاتو ستونزو سره مخ دي.
تغه افغان کډوال چې د 2021 کال لاګست ټول سره پاکستان ته راغلي، د یو ان ایس سی آر لخوا ورته هیڅ داسې اسناد نه دی ورکړل شوی چې دوی کډوال دي، هیڅ ډول مرستې ورسره نه کوي. نو تر ټولو زیات دغه کډوال له ستونزو سره مخ دي چې هر دوه میاشتې وروسته یې ویزې ختمیږي.
په همدې حال کې یو شمېر افغان کډوال غوښتنه کوي چې یو ان ایچ سی آر او د پاکستان حکومت د راتلونکي لپاره د کډوالۍ د ځانګړو کارتونو درلودونکو افغانانو ته یوه حل لاره راوباسي چې دوی کوي ستل هم سي په راتلونکي کې کاروبار او په پاکستان کې شتمنۍ هم په خوندي توګه ورسره انتقال کړل سي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې میشت کډوال او د افغان کډوالو استازي ظاهر پښتون ازادي راډیو ته وویل،
زما د افغانستان د اسلامي امارات څخه د حکومت پاکستان څخه د روسیار څخه دا اوسه دا غوښتنه ده چې تاسو پر داسې میکانیزم یا پر داسې یو کړنلاره باندې کار وکړي چې تر څو زموږ افغان کډوال د خپل ژوند او د خپل کم روزګار چې کم دلته دی دا په یو داسې طریقه باندې راواخلي او راټول کړي او خپل هیواد ته انتقال کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مخکنی لنډمهالي حکومت تیر کال په دې هیواد کې د میشتو څه باندې ولس لکه هغو افغانانو د جبري استلو پریکړه وکړه چې د دوی پټوکو د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل. د همدې پلان لمخې تر دې دمه له 15 لکه ډیر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنه کړل شوی دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان په پلازمینه کابل او غنو ولایتونو کې د محرم د میاشتې مراسم پیل شوي دي. شیا مذهبي دغه مراسم په خاصو غوندو او ځانګړو دودونو سره لمانځي. دوی وایي چې سږ کال د طالبانو لخوا پرې محدودیتونه لګیدلي، خو د طالبانو چارواکي بیا په کابل ولایتونو کې وایي چې دوی د محرم مراسم لپاره ځانګړي تدابیر نیولي ترڅو شیا مذهبي وتوانېږي دغه مراسم په سوله ییزه فضا کې ترسره کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې یو شمېر شیعه مذهبي ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په ځانګړې توګه په محرم میاست کې مذهبي ازادۍ ترې اخیستې دي. له دې ډلې جواد او علیزاده د خپلې سیمې د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
دا منطقه مو کې چندین محدودیت ها وضع شده، از جمله ای است که اذان مو باید بلند نباشد او لاسپیکر نه.
زموږ په سیمه کې چې څو رقم محدودیتونه لګول شوی دي چې زموږ اذان باید په لوړ غږ نه وي، په سپیکر کې باید نه وي. بل زموږ مذهبي مراسم لکه عاشورا دای محرم زموږ په جماعتونو کې بند کړی دي. موږ په ډیرو سختو شرایطو کې دا مراسم منځو.
متاسفانه سخخانه ها را کې به عنوان مراکز پخشتون نشته نظرات
نه بده مرغه سخخانی چې د امام حسین د نظرونو او ژوند د طریقو د نشرولو د مرکزونو لپاره کارول کیدی بند کړی دي. له بده مرغه د جمعهتونو د لوډ سپیکرونو غوونه بند کړی او نه پریک دي چې د نوهې او مراسم په لوړ غږ واورو. موږ خبر شو چې حسینی بیرغونه هم راټیټ کړی دي.
دا اندېښنې او نیوکې داسې مهال مطرح کیږي چې په ټولنیزو رسنیو د محرم او عاشورا مراسمو ته منسوب بیرغونه او بلبوردونه راښکته او ټول سوي دي. ازادي راډیو په خپل واک ډول د دغو ویډیوګانو کارولای نسی تاییدولای. په دې خبرسوبې ویډیوګانو کې د کابل ښار یو اوسیدونکي ادعا کړې چې د طالبانو د حکومت اړوند یو رنجر موټر کې چې د دوی مذهبي بیرغونه پکې انتقالوي، وایي دا بیرغونه د کابل ښار د مغازی شهر سیمې له یو جماعت نه وړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانع د دغو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د عاشورا او محرم مراسمو د نمانځنې د ولسی کمیټې ویان عبدالله افضلی د بیرغونه نو درا ټولولو موضوع تایید کړه. نو موږ ازادي رادیو سره خبرو کې زیاته کړه،
بعضی افراد از شاروالی
د شاروالی ځینو کسانو ځینې اقدامات وکړل، په قلعه شاده او برچی سیمو کې څو بیرغونه راښکته کړل او په هغه لیدنه کې چې پرون مو مشرانو د رئیس الوزرا له مرستیال او د استخباراتو له مرستیال سره درلوده پکې ټینګار کړی چې موږ دوی ته لارښوونه کوو چې نور دا کار ونه کړي.
د هغه په خبره د طالبانو حکومت یوازې په کابل ښار کې د محرم او عاشورا مراسمو د نمانځلو د امنیت ساتلو لپاره 20,000 ځواکونه ګمارلي دي. ښاغلی افزلی زیاته کړه چې د طالبانو د حکومت